مازدیګر څلور بجې شوې. فرشتہ ساحه کې هم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو ملتیا غواړم. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنېدلو لړۍ ځنډولې ده. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی دغه هیواد ته درې ورځنی سفر وکړ او د افغان کډوالو د ستونزو پر دایمي حل یې له چارواکو سره خبرې وکړې. د فلیپو ګراندی لخوا په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ده د پاکستان د دې ګام ستاینه شوې چې د افغانانو د جبري ستنولو لړۍ یې ځنډولې ده. د پاکستان مخکینی لنډمهاله حکومت تیر کال د څه باندې ولس لکه هغو افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د افغانستان په درویش ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین روان دی. دا واکسین درې ورځې مخکې پیل شو چې سبا پنجشنبې وروستۍ ورځ ده. د دغه کمپاین په ترڅ کې چې شاوخوا اته لکه هغو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو ښکته دي. د افغانستان په سویل لویدیځ زون کې د پولیو د له منځه وړلو عملیاتو مرکز وایي د سږ 2024 کاله له پایله تر اوسه په دغه زون کې د پولیو و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار ولایت د رسنیو د مرکز پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر تازه د پولیو د زون د استازي صدیق الله پتیال په حواله راغلی چې یوازې څلور مثبتې پیښې په کندهار ولایت کې ثبت شوې دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا ویلي دوی دغه مثبتې پیښې تر اوسه نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت نن د پنشیر د زمردو دوه ورځنۍ نندارتون پرانست. په نندارتون کې زمرد، لاسي صنایع او یو شمېر نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. د پنشیر د ولایت له خوا د رسنیو ته لیږدل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د چین، ایران، ترکیه، متحده ایالاتو او فرانسې یو شمېر پانګوال او شرکتونه په پنشیر کې او دغلته د زمردو او وسپنې په کانونو کې د پانګونې لیوالتیا لري. د خبر پاڼې لمخې دا مهال په پنشیر کې 1200 قانونه ثبت شوي او د کیندنې نږدې 600 جوازونه ویشل شوي دي. د طالبان حکومت که څه هم ادعا کوي چې قانونه یې د زورواکو له لاسه ایستلي او په قانوني ډول یې استخراجوي، خو د قانونو د برخې کارپوهان بیا پر دوی نیوکې کوي چې د کیندنې په چارو کې بیړه کوي او د تړونونو پر مهال تر ډیره شرکتونو ګټې په پام کې نه نیول کیږي. روسیه 15 تاجکستانی اتباع د ترهګرۍ په تورونو په اوږد مهاله بند محکوم کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې نن خبر ورکړی چې د یکاترینبورګ او د اورلس ښار یوې محکمې پرون د جولای په 9 دغه حکم صادر کړی. د حکم له مخې د روسیې تبع ابوبکر سنگچاروف او یو ملګری یې سکین مورات مساروف د یوې ترهګرۍ ډلې د جوړېدو په جرم هر یو په 15 او 24 کاله حبس محکوم شوی دی. نور تاجکستانی اتباع په ترهګریزو فعالیتونو کې د ښکېلتیا له کبله د 14 تر 18 کلونو حبس باندې محکوم شوي دي. د محکومو شوي کسانو خپلوانو دا تورونه جالي او بې بنسټه بللي دي. په روسیا کې وروسته تر هغه پر تاجکستانی اتباعو ګړۍ تنګه شوي چې د مارچ په میاشت کې د مسکو پر یو تالار د عشق نړۍ برید وکړ. واشنگتن تهران ته خبرداري ورکړه چې په امریکا کې د غزي په ارتباط په اعتراضونو کې مداخله نه کوي. د سپینې ماڼۍ ویان ګرانشاین پیر پرون پر تهران تور ولګاوه چې په امریکا کې د غزي د جګړې پر وړاندې له اعتراضونو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغه زیاته کړه چې دا کار د منلو نه دی. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وویل ایران هڅه کوي په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي. د اورل هاینس په وینا د ایران له حکومت سره تړلي عناصر چې ځانونه د آنلاین فعالانو په توګه معرفي کوي هڅه کوي د غزې په تړاو اعتراضونه وهڅوي او حتی اعتراض کوونکو ته پیسې ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویان یادونه وکړه چې له سوله ایزو لارو د بیان ازادي د امریکا ډیموکراسي مهم اړخ دی. ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ په دې خبرونه کې د روسیې او هند ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي.
روسیا او هند دواړه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان د وضعیت نه دوی اندېښنې لري.
په اروزګان کې د دوو ولسوالیو ترمنځ د یوې لارې د جوړېدو چارې پیل شوې دي.
دلاری په جوړولو سره د چارشنو د جراوت ولسوالۍ ترمن سہولتونه رامنځته کوي.
او له کونړا په زرګونو ټونه پیاز هند ته صادریږي.
یو نوی میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې دا قرارداد دی. دا د کونړ د دهقانانو دپاره، سبزي کارانو دپاره ښه زیری دی.
په کندز کې د خټکیو حاصلات زیات شوي دي.
ولاخه خټکی وروره د خټکی دي چې ماشاءالله به تیر نه خټکی دي یو مزه ده مزه کې ورو باره وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د هند صدر اعظم او د روسیې ولسمشر د افغانستان د سیاسي امنیتی او د مخدراتو کو د قاچاق په اړه خبرې وکړې. ولادیمیر پوتین او نریندرا مودی د خپلواک متحد سوله ییز او له ترهګرۍ او له نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان هیله وکړه. نور جزئیات به سنا کاکړ راکړي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان د سیاسي امنیتی او د مخدراتو کو د قاچاق او په سیمه کې د دوی د اغیزو په اړه خبرې اترې کړې. د هند او روسیې د 22مې کلنۍ سرمشریزې په اړه په یوې ګډې اعلامیه کې چې د جولای په 9مه د هند بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه خپره شوې راغلي، دواړو لورو د افغانستان پر امنیتي وضعیت په سیمه کې د هغې د اغیزو، اوسني سیاسي وضعیت او د ترهګرۍ افراطیت او د نشه یي توکو د قاچاق اړوند ستونزو په ګډون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي دواړو لوري د خپلواک متحد او سوله ییز او له ترهګرۍ جګړې او نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان غوښتونکي دي. د اعلامیې په ټوکو هند او روسیه داسې افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي او د افغان ټولنې د زیانمنونکو غړو په ګډون د افغانانو بنسټیزو بشري حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوالو ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش او نورو ډلو پر وړاندې د مبارزې د اقداماتو هرکلی وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې په افغانستان کې به له ترهګرۍ سره مبارزه هر اړخیزه او موثره وي. دوی له هر ډول سیاسي غوښتنو پرته افغان ولس ته د بیړنیو او بې وقفې بشري مرستو پر رسولو هم ټینګار کړی. په ورته وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په وضعیت کې د روسیې او هند ګډ دریځ اړین بولي. د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر ازادي راډیو ته وویل هند او روسیه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي او د دې اندېښنو د حل لپاره ګډ دریځ لري.
روسیه او هند دواړه هغه هېوادونه دي چې د افغانستان د وضعیت نه دوی اندېښنې لري او تر څو پورې چې دغه وضعیت ثبات نه وي راغلی دوی اندېښنې به همدغسې جاري وي. دوی دواړه په دغه برخه کې مخصوص ترهګري په برخه کې په یو مشترک دریځ
ښاغلی اتمر د روسیې او هند هېوادونو ترمنځ دا لیدنې کتنې د افغانستان په ګډون د سیمې د وضعیت په اړه اړینې بولي. د امنیتي چارو کارپوه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
هندوستان، روسان، چینایان غواړي چې افغانستان د امن په کور بدل سي او دلته د غربي نړۍ استخباراتي مبارزاتو لمنه دلته راټوله سي. افغانستان که چیرې د امن په کور بدل سي، د هند او د منطقې په کچه باندې د هېوادونو په ګټه او د ښه اقتصاد او د ښه ژوندانه په لور روانېدل دا د افغانانو او د سیمې د هېوادونو په نفع دی.
په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو نږدې درې کاله تېرېږي کې خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ د هېڅ هېواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو د روسیې په ګډون د سیمې یو شمېر هېوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او دوی سره د تعامل په اړه بېلابېلې څرګندونې لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې ټینګول اړین دي او له دې مخکې د روسیې تاس خبري اژانس هم راپور ورکړی و چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د لرې کولو په هڅه کې ده. د افغانستان د وضعیت په اړه د هند او روسیې خبرې اترې دا مهال دي چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې او نړۍ یو شمېر هېوادونو له افغانستانه د احتمالي امنیتي ګواښونو او همداشان د مخدره توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنې ښودلي. د طالبان حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هېڅ هېواد پر ضد نه کارول کېږي او همداشان ادعایې کړي چې د کوکنارو کښت سره یې په کلکه مبارزه کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ورزو پاکستان ته. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ځنډولې ده. اسلام آباد وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی دغه هیواد ته د درې ورځنۍ سفر درې ورځنی سفر وکړ او د افغان کډوالو د ستونزو پر دایمي حل یې له چارواکو سره خبرې وکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان د دیګم ستاینه وکړه. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې.
که څه هم پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د درولو په اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه کمشنرۍ مشر پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د درولو له امله د پاکستان له لومړي وزیره مننه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فیلیپو ګرانتی دغه هېواد ته درې ورځنی سفر کړی او د افغان کډوالو د ستونزو پر دایمي حل یې له پاکستاني لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. یو ان ایچ سی آر پرون سه شنبه د جولای په 9 نیټه په خبره کړې خبر پاڼه کې هیله څرګنده کړې چې له دې هېواد د افغان کډوالو د جبري ستنونې د درېدو پروسه دوام ومومي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ګرانتی له پاکستاني چارواکو دا هم غوښتي چې د 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده هم وغځوي. ځینو پاکستاني چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې. پاکستاني رسنۍ ډان نیوز راپور ورکړی چې ټاکل شوی نن چهار شنبه د جولای په 10 د پاکستان د حکومت کابینه د دغه افغان کډوالو د برخلیک په اړه غونډه وکړي. ډان نیوز د سرچینو په حواله ویلي کېدای سي په دې غونډه کې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د استوګنې موده هم وغځول سي. ډان نیوز ویلي دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له فیلیپو ګرانتی سره د لیدو پر مهال شکایت کړی چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته پاکستان ته 10,000 افغان کډوال ورغلي چې تر اوسه یې یوازې 9,000 درې هېوادونو ته ایستل شوي. خو ګرانتی غوښتنه کړې چې په پاکستان کې دغه پاتې افغانان بیرته افغانستان ته ونه استول سي ځکه له ګواښونو سره به مخ سي. هڅه مو وکړه د پاکستان د دې پرېکړې په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت معلومات ولرو، خو ویاندې عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وصال وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي افغانان د نورو په پرتله له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
مهاجرین بعد از 5 اگست سال 2021
دغه افغان کډوال چې د 2021 کال له اګست وروسته پاکستان ته راغلي د یو ان ایچ سی آر لخوا ورته هېڅ داسې اسناد نه دي ورکړل شوي چې دوی کډوال دي، هېڅ ډول مرستې ورسره نه کوي. نو تر ټولو زیات دغه کډوال له ستونزو سره مخ دي چې هر 2 میاشتې وروسته یې ویزې ختمېږي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال غوښتنه کوي چې یو ان ایچ سی آر او د پاکستان حکومت د کډوالۍ د ځانګړو کارتونو درلودونکو افغانانو ته یوه حل لاره راوباسي او د دوی د ډلهیزې جبري ایستلو لړۍ ودروي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې میشت افغان کډوال ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
زما د افغانستان د اسلامي امارات څخه د حکومت پاکستان څخه د یونیسیار څخه او دا اوس دا غوښتنه ده چې تاسو پر یو داسې میکانیزم یا پر داسې یو کړنلار باندې کار وکړئ چې تر څو زموږ افغان کډوال خپل کوم روزګار چې کوم دلته دی دا په یو داسې طریقه باندې راواخلي او راټول کړي او خپل هیواد ته انتقال کړي.
پاکستان کې بل افغان کډوال خوشحال خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
دغه افغانان په بد خلاص په بل څه په حالات باندې کې چې په اپریشن کولای شي کاروبار نشي کولای خپل پیسې بندي کړي دي. دغه ماجرات څنګه کال عمر تیر کړي دي. دغه پاکستان حکومت نه غوښتل چې دغه افغانان سره رحم وکړي گزاره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکنی لنډمهاله حکومت تیر کال په دې هیواد کې د میشتو څه د پاسه 100,000 هغو افغان کډوالو جبري ایستلو پرېکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې تر دې دمه له 15,000 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
ټاکل شوی ده چې نن د پاکستان په کابینه کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د درېدو په اړه رسمن پرېکړه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په لغمان کې د کاون غږ راډیو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د دغه کمیټې د جولای په 9 په یوه خبر پاڼه کې چې له نیویارک خپره شوې ویلي د طالبانو استخبارات باید ژر تر ژره او له کوم شرط او لکوم شرط پرته پر دغه رادیو لګول شوی بندیز لری کړی. د دغه کمیټې د آسیا د څنګه مسول بیلی یی ویلی د طالبان حکومت د رسنیو لزپلو لاس واخلي. د کاون غ رادیو مسول انقلابی یوسف زای یاد کمیټې ته ویلی د دوی پر دفتر د 13 جون میاشتې په 13مه د طالبانو د استخباراتو او اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسولانو چاپه ووهله او کارکون کې ل رادیو وایستل. طالب چارواکو دومره ویلی چې په مهترلام کې دغه رادیو پر دولتي ځمکه او بهرنی مالی ملاتړ جوړ شوی و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د اورزګان د دهراود او د چارچینو ولسوالیو ترمنځ د 22 کیلومتر سړک د هوارکاری او جغل اچونې چارې پیل سوې. د دې سړک د رغولو چارې د اورزګان د سیمه ییزې ادارې لخوا پیل سوې چې په بشپړېدو سره به یې مرکز ترینکو ته د یاد ولسوالیو ترڅنګ د ګاونډي ولایت ډایکونډي مسافر هم په اسانۍ سره تګ راتګ وکولی شي.
دا 22 کیلومتر سړک د طالبانو تر کنټرول لاندې د اورزګان ولایت د مقام په مالی لګښت د دغه ولایت د ټولګټو ریاست او د څلری ملیوا د وسایتو ماشینري په مرسته جوړیږي. د چارچینو ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوی محمد رفیق هنر وویل چې د دې سړک پر غولو سره به د یادې ولسوالۍ د خلکو او موټر چلوونکو ستونزې هوارې سي. هغه ویل چې پر یاد لاره د چارچینو ولسوالۍ تر څنګ د دایکونډي ولایت اوسیدونکي هم تګ راتګ کوي.
لاره تقریبا 22 کیلومتره ده. د دیراوت ولسوالۍ د شتو د پله څخه شروع د خاکوردی تر بازار پورې ولایت حجوالي مولوی صاحب په هدایت باندې او د فایدامي وسایل سره دي او د لیوا انجینری ټیم او وسایل سره دي 1.5 میلیون یا 15 لک افغانۍ تقریبا خرچه ور باندې راځي. دې لارې په جوړولو سره دانه چې د چارشنو د جراود ولسوالۍ ترمنځ سهولتونه رامنځته کوي، بلکې دا د روزګان ولایت او دیکونډي ولایت نیمای ولس تقریبا پر دې ساحه علاقه باندې.
په ورته وخت کې هغه موټر چلوونکي چې پر یاد لاره تګ راتګ کوي او د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکي د دې لارې په جوړېدو سره خوشحاله دي. دی وای د سړک خرابوالی د هغوی مزل په 2 ساعته بدل کړی و، خو غوښتنه کوي چې باید په اساسي توګه هم ورغول سي. د چارشینو او جهراوت ولسوالۍ ترمنځ دا سړک پر داسې مهال اوس جوړیږي چې تر څنګ یې اوس مهال د جهراوت او کندهار ترمنځ د لارې د جوړېدو چارې هم روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریزه ګډونوال نن په 2 ورځ هم له اوکراین سره د دغه ټلوالې په ملاتړ بحث کوي. د ناتو سرمنشي وړاندیز کړی چې په کلنۍ ډول باید اوکراین سره د 3.5 میلیارد ډالر مرسته وشي. دغه وړاندیز باندې د ناتو ټول 2 غړي هیوادونه یو خوله نه دي، نو ځکه نن د غونډې په 2 ورځ پرې سلام مشورې کیږي. تفصیل اسدالله لودین ناورو.
د ناتو غړي هیوادونه پر دې سلا شوي چې اوکراین ته د راتلونکي 2025 کال لپاره 3.5 میلیارد ډالر پوځي مرسته ورکړي، خو دا چې دغه مرسته د کلنۍ او دوامداره بڼه غوره کړي په اړه یې اختلافونه شته. د همدې اختلافونو په اړه د ناتو سازمان 2 غړي هیوادونه نن په واشنگتن کې د خپل سرمشریزې په 2 ورځ بحثونه کوي. د ناتو 3 ورځنۍ سرمشریزه پرون سه‌شنبه پیل شوه او د پیل ویناوالو یې له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل روسیه غواړي چې اوکراین د ځمکې له نقشې لرې کړي، خو په وینا یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د هدف ته په رسیدو کې بریالی نشي. دا وایي په ګډه موږ داسې ائتلاف جوړ کړی چې اوکراین سره درېږي. په ګډه موږ اوکراین ته د پام وړ اقتصادي او بشري مرستې برابروو. په ګډه موږ اوکراین ته د خپل ځان د دفاع لپاره وسلې لیږو. موږ اوکراین ته ټانکونه، زغروال، جنگي موټر، د هوایی دفاع سیستم، لری واټن وشتونکي توغندي او په میلیونونو مهمات ورکړي دي. تیروتنه ما کوي روسیا په دغه جګړه کې ناکامه کیږي.
Russia is failing in this war.
د ناتو دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې روسیې دوه ورځې وړاندې د اوکراین په پلازمېنه کیف کې د ماشومانو پر یو روغتون او څو نورو ښارونو خونړي بریدونه وکړل چې لږ تر لږه درې څلوېښت تنه پکې ووژل شول او شاوخوا دوه سوه نور ټپیان شول. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین مواجه یرغل پیل کړی چې له همغه وخته د ناتو او په لویدیځ کې د نورو غونډو د بحث د سر موضوع د اوکراین پوځي او مالي ملاتړ وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ناتو د سرمشریز د پایل مراسمو ته ویلي د اوکراین په جګړه کې د روسیې ناکامي له دوی سره د ناتو په ژمنو پورې تړلې ده. د یوای پوتین به څومره نور دوام کوي؟ د دې پوښتنې ځواب همدلته په واشنگټن کې دی. دا ټول ستاسو په مشرتابه غبرګون او اقدام پورې تړلې دي. تاسو باید همدې ورځو کې د ناتو په غونډه کې اقدام وکړئ. د ناتو غونډه باید پیاوړي وي. پیاوړو پریکړو ته اړتیا ده. موږ دې پریکړو ته پتا مو یو او پر دوی یعنی ناتو باندې حساب هم کوو. کله یوې خوا ناتو او لویدیځوال د روسیې په ضد له اوکراین سره درېږي، بل لورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو متحدانو لکه شمالي کوریا، چین، ایران او هند سره د اړیکو د پیاوړتیا هڅې پیل کړي دي. په واشنگټن کې د ناتو سرمشریزه به سبا پنجشنبه پای ته رسیږي او وبه لیدل شي چې دغه سازمان له اوکراین سره په دوامداره کلنیو مرستو سره یو وخت لوکیږي او کنه دا موضوع به همداسې اختلافي پاتې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له کونړ څخه په لومړی ځل هندوستان ته د پیازو صادرات پیل شول. سیمه ایز چارواکي او سوداګر وایي تر اوسه یې 2000 ټنه په لاریو کې صادر کړي او دا لړۍ دوام لري. د دوی په وینا یوازې له کونړ څخه به 8000 ټنه پیاز هندوستان ته ولېږدوي چې د ټولو قیمت 190 میلیونه افغانۍ کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په یاد ولایت کې سکال پیازو ښه حاصل ورکړی او د کورنیو سوداګرو لخوا هندوستان هیواد سره د 8000 ټنو قرارداد شوی چې د اسدآباد له منډۍ د لیږد پروسه پیل شوې ده. د دوی په وینا چې د دغو پیازو ټول قیمت 190 میلیون افغانۍ کېږي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر حاجی نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت د مجاهد سبزی منډۍ څخه هندوستان هیواد ته د 8000 ټنه پیاز د لیږد پروسه پیل شوې ده. همدا تر دې مهاله تقریبا تر 2000 ټنو پورې پیاز لیږ شوې دي او باقي بارګیری پیکینګ روان دي. 190 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې دا قرارداد دی. دا د کونړ د دهقانانو دپاره، سبزیکارانو دپاره ښه زیری دی.
هغه وایي هڅه کوي چې د بزګرانو نورو محصولاتو ته هم بازار پیدا او اوسنۍ ستونزې هوارې کړي.
د کرنې اداره د خصوصي سکتور په مټ باندې به انشاءالله د نورو سبزیجات او میوجاتو دپاره د مارکیټ په پیدا کولو کوښښ وکړي.
د کونړ سوداګر هم خوښ دي چې سږکالیې په ولایت کې پریمانه پیاز شوي او دوی د دې جوګه شوي چې یاد پیاز هندوستان ته صادر کړي. په دغه ولایت کې د اصنافو ټولنې مشر حاجی سید عظیم وایي
کونړ کې ښه پریمانه پیاز سږکال شوي دي او په تاریخي پیاز سږکال شوي دي. الحمدلله مونږ د بزګرانو په دې تولید باندې خوښ یو، خوشاله یو. الله تعالی دې لکه نور هم خیر او برکت واچي.
له کونړ څخه د پاکستان له لارې په داسې حال کې هندوستان ته د 8000 ټنو پیازو د صادرولو پروسه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه لوړه کړې او هر کال د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو رسیدو سره یاد هیواد یا ګمرکي تعرفه لوړوي او یا هم لارې بندوي چې له امله یې افغان بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو ته په زیات اندازه مالی زیانونه رسیږي.
د کندوز یو شمیر بزګران وایي د تیر کال پرتله یې سکل د خټکیو حاصلات ښه دي، خو دوی د معیاري سړو خونو او بازار نشټوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره لویه ننګونه بولي. دا بزګران له چارواکو غواړي چې دا ستونزه حل کړي. نور په دې راپور کې
پروس کال نسس کال حاصلات زیات دي، تقریبا دلته موږ شپارس
د کندوز ښار اړوند باغ شرکت سیمه کروندګر شیر عالم د پخپلو کروندو کې د خټکیو له سګنویو حاصلات خوښ دی. شیر عالم آزادۍ رادیو ته وویل
تقریبا دلته موږ شپارس جربنځه کې خټکی کړي د موږ سر درې نمونه دي. یو نمونه یې رانه ته خو نه میلیون ورته وایي، یو بل نمونه ده چې هغه ته جانان وایي، بل کس موږ خپل د وطن تولید چاس کلانه چې ډیر افغانستان کې مشهور خربوزه ده،
ساش کال په کندز کې د خټکیو له حاصلاتو ډیری کروندګر خوښ دي، خو د شیرعالم په شان دوی هم ورته او نورې بېلابېلې غوښتنې لري. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر 50 کلن شمسالدین چې پر تجربه ځمکه خټکی کرلې دی، د طالبانو حکومت له اړوند ادارو او چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
د تیر کال په مقایسه سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دي، خو بازار یې خوند نه لري. له اسلامي اماراتو غوښتنه کوو چې د بازار موندنې او د اصلاح سوو تخمونو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر ګلبدین هم په خپلو کروندو کې د خټکیو د ښه حاصلاتو له امله خوښ دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. په کندز کې بزګران دغه شان د سړو خونو جوړېدل هم خپل اساسي اړتیا بولي. وایي د دې خونو په موجودیت کې به د دوی حاصلات له خرابېدو وژغورل شي. دوی دا کوي چې د معیاري سړو خونو د نشتوالي له امله هر کال ورته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. په کندز کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست سرپرست عبدالغفار صدیقی هم وایي چې سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی.
د خټکیو کښت زیات شوی ده، تقریبا 3,602 هکتاره ابي ځمکه او 1,308 هکتاره للمي ځمکه د خټکیو کښت شوی ده. د خټکیو د مرضونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي.
نوموړی بزګرانو ته ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې د یوې معیاري سړې خونې د جوړېدو په هدف تخنیکي سروې ترسره شوې ده، او په خبره په نږدې راتلونکي کې به د سړې خونې عملي چارې هم پیل شي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی، خو د دې ولایت بزګران د معیاري سړو خونو او د بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو یادوي.
قدر من اوریدونکو، زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تر 3:30 بجو وروسته د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو. خو اوس یو سپورتي خبر. د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې نن دوهمه نیمه پایلوبه د انګلستان او هالند ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت شپې 1:30 بجې پیلېږي. د دې اتلولۍ لومړی سیمی فاینل پرون د فرانسې او اسپانیا ترمنځ وشوه، چې لوبه 2-1 په وړاندې د اسپانیا په ګټه پای ته ورسېده. په نننۍ لوبه کې به د انګلستان او هالند ترمنځ یوه لوبډله پایلوبې ته ورسېږي. دا اتلولۍ د جون په 15 په جرمني کې پیل شوې، چې د یکشنبې په ورځ به یې پایلوبه ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو.
غزنی ولایت د یک ولسوالۍ بالا له کلي څخه نړۍ قدر سره نیولې ده. زموږ په کلي کې هېڅ د نجونو مکتب شتون نه لري او نسته، او حال دا کلی مو تقریبا 2,200 کوره ده. ټول قریه مو بې سواده ده، ټوله قریه. د هلکانو مکتب هم نه لرو، داسې مکتب سي هغه تعمیر چې ولري په خیمه کې وایي هغه هم وړه هلکانې معلمان خو داسې نیمشه ملایان معلمان دي، خپله معلمان نسته پکې، هغه هم درسونه سم نه ورته وایي. که داسې سي شک درلوېږي حیاتي خپله پې وکړي دا کسان. او موږ هېڅ د نجونو مکتب نه لرو، غواړو چې موږ ته د نجونو مکتب جوړ سي او نجونې مو درسونه ووایي، تعلیم وکړي. مهرباني سره ډېر.
له هلمند ولایت کجکی له ولسوالۍ محمدزی احمدزی هم درسره ستاسې خلکو رنګ کې زه دا پیغام درته پرېږدم. موږ په سیمه کې روغتیایي مرکزونه ډېر کم دي، خو بیا کم دي، بیا هم دانه غدبه ستا ډېر ازاده دي، خو بیا هم چې سړی ورسي دواګانې سړي ته نه ورکوي، وایي موږ ته دواګانې نه دي راکول شوي. نو څه ستونزې موږ په دغه روغتیایي مرکزونو کې لرو، لورو په کې سیمه کې خو بیخي نشته. نو دغه پیغام موږ سره شیر کړو.
السلام علیکم. ما در موږ زه پر دې پورې ورسوه ولې بیره کوم څه له هغه ورې از موږ څنګه نو د شګا درېم زګی دی په ما بیا سکي طالبان یې راسخ دی په زور. موږ خلک یې را باندې نه کړل او دلته زموږ سمسته بلان وړي دي او وسو شنګ به ولا کړو زموږ ژغ قوت کتل ځای پورې وو نه خدای ورسېږي موږ ژغ څوک نه وړي علي باز در واقع را سره کوي موږ د څنګه د شکا درې په مابیا دل دمزه کې دي په زور راځي وای دایګي سو وو خلک را باندې اخته
ستاسي پیغام ستاسي نظر